خوش آمدین
شما. ډیر مننه تاسو څخه جاوید نیمی، تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د ولسمشر مرسل د افغانستان له ولسمشر سره د سولې پر پروسه او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. نن یکشن بده د سلباغي د لوی اتوشتمه د فبروري ولسمه پیل خبرونو کېږي. د سعودي عربستان والی احد د وسلولو طالبانو له هیئت سره ګوري. د جرمني صدر اعظم د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د بریتانیا د دفاع وزیر ته د جګړې د وزیر خطاب وکړ. د سعودي عربستان والی احد شهزاده محمد بن سلمان د وسلولو طالبانو له هیئت سره ګوري. دا خبر د پاکستان د حکومت د دوو معتبرو سرچینو په حواله خپور شوی دی. شهزاده محمد بن سلمان نن پاکستان ته ځي. پاکستانی چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د طالبانو هیئت به د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. پاکستانی چارواکو د هویت د پټ ساتنې په شرط خبری اژانسونو ته ویلي چې دا مسله یو راز ګڼل کیږي. خود طالبانو ویان رویټرز ته ویلي چې له شهزاده محمد بن سلمان سره د هغوی د هیئت کتنه نه ده پلان شوې. تر راپورونو پر اساس د دوشنبه په ورځ د طالبانو استازی په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره همګوري. خود زلمی خلیلزاد لخوا په دې اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د ارګ د اعلامیې له مخې انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي. د جرمنی صدر اعظم پرون په مونشن یا میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته په وینا کې امریکا ته خبرداری ورکړ چې له افغانستان څخه په بیړه د عسکرو ایستل به ناوړه عواقب ولري. جرمنی او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. ناټو په افغانستان کې نږدې 10,000 عسکر لري چې زیاتې امریکایان دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو پریکړه ستایلې ده. مایک پینس پرون د جرمنی په میونیخ ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلې دي. د ارګ په حواله مایک پینس ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو ملاتړ کوي او د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره په کمیسیونونو کې وروستي تغییرات یې ستایلي دي. ولسمشر غنی له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو د مشورې لپاره د جرګې د جوړولو سپارښتنه کړې ده. د ښاغلي غنی په وینا مشورتي جرګه به د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړه سي. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون به نن په متحده عرب اماراتو کې پرانستل سي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی ویلي چې دغه نندارتون به څلور ورځې پرانستی وي.
په دغه نندارتون کې زمونږ داخلي شرکتونو او کمپنی او زمونږ تاجران هم ګډون کوي.
د کرنې وزارت د ویان په وینا د افغانستان د وچې میوې او زعفرانو سوداګر به له بهرنیو تجارانو سره د 23.5 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه هم وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بریتانیا د دفاع وزیر ته د جګړې د وزیر خطاب وکړ. تر دې یو ورځ مخکې د بریتانیا د دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن ویلي و چې روسیه د غرب د پارولو هڅې کوي. ویلیامسن د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن یا میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته وویل روسیه هڅه کړې چې غرب د وسلو په داسې نوې مسابقه کې ښکیل سي چې خپله هیڅ علاقه نه ورسره لري او نه یې غواړي. هغه دغه راز پر روسیې تور پورې کړې چې په وچه او سمندر کې غیر قانوني فعالیت کوي او پر مسکوي غږ وکړ چې له لویدیځ سره د خبرو له لارې خپل روابط ښه کړي. د هغه په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د میونیخ په کانفرنس کې وویل چې د ویلیامسن په څیر د جګړې وزیر له ناټو پرته بل هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې په خپلو سرحدونو کې فعالیت وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د منځواټنه اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون یا INF د لغوه کېدو نظر د اروپا لپاره تر ټولو بد خبر و. د جرمني صدر اعظم ویل چې دا تړون په اساس کې د اروپا د امنیت لپاره رامنځته شوی و. انګلا میرکل پرون په میونخ کې نړیوالې امنیتي غونډې ته وویل چې له دې تړونه پرته به اروپا مجبوروي چې د ځان د امنیت لپاره په خپله د وسلو د مخنیوي تړونونه وکړي. هغې همداراز له روسیې سره د ګازو د ګډې پروژې یا نورد ستریم دوه دفاع وکړه. واشنگتن اندیښنه لري چې دا پروژه به اروپا د روسیې پر ګازو په زیاته پیمانه متکی کړي، خو میرکل وویل چې اروپا له نورو هیوادونو او امریکا هم د ګازو د واردولو توان لري. په مونټینیګرو کې زرګونو کسانو د ولسمشر میلو دوکانویچ د استعفا د غوښتنې لپاره مظاهره وکړه. هغوی د ولسمشر دوکانویچ پر حکومت د اداري فساد د ملاتړ تور پورې کړی. مظاهره کوونکي پرون د مونټینیګرو له پلازمینې پودګوریڅا روان سول او د ښار تر مرکزي چوکه ولاړل. هغوی د نور جنایت نوس زغملی او غل میلو شعارونه لیږدول. د مونچینیګرو ولسمشر میلو دوکانویچ دا ادعاوې رد کړي دي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د ولسمشر مرستیال هیله څرګنده کړه چې بالاخره به طالبان مذاکرو ته حاضر شي.
We are encouraged that the Taliban has come to the table.
جریار ریاست د جرمنی د هغه پریکړه هر کله کړي چې لمخې د دغه هیواد پوځي ماموریت په افغانستان کې یو کال تمدید شو.
هر څومره چې د حمایت وګړي د افغانستان په ګټه ده، تروریزم لا هم په افغانستان او منطقه کې حضور لري.
په غزنی کې اعتراض کوونکو لا هم د کابل کندهار لار تړلې، دوی وایي چې مقر ولسوالي دی ولایت سي.
په وسنی وخت کې د مقر ولایت کېدل ګټه لري تاوان نه لري، ځکه چې د امنیت په لحاظ باندې دا په لومړی نمبر شاره باندې پرته ده.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د جرمني صدر اعظم ویلي چې دا ټیمي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره به هر هڅه وکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د دې خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال او د افغانستان ولسمشر پرون په جرمني کې سره کتلي او پر امنیت، روانو انتخاباتو او د سولې لپاره پر روانو بحثونو یې خبرې کړې دي. در په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت مشارکت مهم بللی دی. بلخوا ځینو معتبرو سرچینو نړیوالو خبري اژانسونو ته ویلي چې د طالبانو یو هیئت د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سعودي عربستان له ولیعهد او د امریکا له یوه هیئت سره ګوري. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس ویلي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت د ګډون په تمه دی. پینس پرون د جرمني په میونخ ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره غږېدلې دی. هغه ویلي امریکا او زموږ ملګري هیوادونه ستاسو له وسلوالو ځواکونو سره کار کوي. د طالبانو، القاعده او د اسلامي دولت د خراسان له ډلې سره جنګېدلې دي. موږ دې هڅولي چې طالبان خبرو ته حاضر شوي دي. موږ د دې خبرو ته پرمختګ او په دې کې ستاسو او ستاسو حکومت ته مشارکت په تمه یو، لکه څنګه چې زه او ته غېدلې یو او له ولسمشر ټرمپ سره ستاسو خبرې شوي. هیله لرو چې په نهایت کې داسې جوړجاړی وسی چې افغانانو ته روښانه راتلونکی جوړ کړي. مایک پینس ویلی امریکا تعهد لري چې افغانستان به بیا د تروریستانو په خوندې ځاله نه بدلیږي. درک د خبر پاڼې په حواله مایک پینس په افغانستان کې د روانو انتخاباتو ملاتړ هم کړی دی. تیرونی د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ هم د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د سولې په بهیر کې د افغانستان د حکومت د ګډون کلک ملاتړ کوي. ستولتنبرګ ویل په افغانستان کې اوږدمهالي سوله د افغانستان د حکومت له شراکته پرته امکان نه لري. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی. د طالبانو لوري په ورستي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا له یو پلاوي سره ګوري. رویټرز خبری آژانس د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري په حواله وویل چې طالبان په اسلام آباد کې د امریکا له پلاوي سره د دوی په بلنه خبری کوي. چودري د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به د اسلام آباد د خبرو جزئیات د افغانستان له ولسمشر سره شریک کړي. ټاکل شوی چې نن د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان هم اسلام آباد ته ولاړ سي. د پاکستان د حکومت معتبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې محمد بن سلمان هم د طالبانو له پلاوي سره په اسلام آباد کې ګوري. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بېلابېل نظرونه خپریږي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تېر اونۍ د ناټو د دفاع وزیرانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپلو متحدانو له خبرتیا پرته په یو اړخیز ډول له افغانستان عسکر ونه باسي. خو په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د جمعې په ورځ خبریالان ته وویل چې شاید تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. ووټل وویل چې دا په افغانستان کې د سولې په اړه له روان بحث سره تړاو نه لري. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د امریکا متحد ایالات باید له افغانستانه په بیړه د خپلو پوځیانو د ایستلو خطرونو ته متوجه وي. انګیلا مرکل ویل په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکا پر تعهد متکی دی.
ومردل چې د امریکا د ولسمشر مرسل د افغانستان له جمهور رئیس سره د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت او د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. اجرایه ریاست د جرمني د پارلمان د هغې پریکړې هرکلی کوي چې له مخې د دغه هیواد پوځي ماموریت په افغانستان کې یو کل نور هم تمدید سو. ځینې افغان کارپوهان هم د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره په افغانستان کې د جرمني سرتیرو ماموریت مهم ګڼي. وصل وصل او نور تفصیل.
د جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت یو کال نور هم تمدید کړ. د افغان حکومت اجرایه ریاست د جرمني د پارلمان د دغه پریکړې د هرکلی ترڅنګ په افغانستان کې د دغه هیواد د سرتیرو حضور د افغان ځواکونو د روزنې او تروریزم سره د مبارزې لپاره مهم بولي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم افغانستان او سیمه د تروریزم له ګواښ سره مخ ده چې باید پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
قاتی ماموریت پاډانه کې کوم جوازونه خپل ځواکونه سفیر لري. دوی د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز مسولیت پر غاړه لري او حمایت پر غاړه لري. هر څومره چې د حمایت وګدیږي د افغانستان په ګټه ده. تروریزم لا هم په افغانستان او منطقه کې حضور لري. نو ځینې موخې شته چې نړیوال ځواکونو شتون دته احساسيږي.
د خغلی خوزون په خبره کې سهم اوس مهال د جګړې ټول مسولیت د افغان ځواکونو په غاړه ده، خو د دوی د لا پیاوړتیا او ښه تجهیز لپاره د بهرنۍ ځواکونو حضور ته اړتیا لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني پارلمان د دغه هیواد د لومړي وزیر په حضور کې پریکړه کړې چې سرتیری به د یو بل کال لپاره هم په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. د دغه پریکړه لمخې جرمني سرتیری به د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکړي. د جرمني پارلمان دا شنویلی چې په افغانستان کې به د میشتو سرتیرو په شمیر کې هم شاوخوا سل تنه زیاتوالی راځي. دغه هیواد اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1200 سرتیر لري چې د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه او ملاتړ بوخت دی. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت هر کال دغه هیواد د فدرالي پارلمان لخوا تصویبیږي. د پوځي چارو کارپو بریاریز وایي په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د افغان ځواکونو د روزنې او امنیت په برخه کې ګټور تمام شوی.
شک نشته چې جرمني ځواکونو په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د امنیت په برخه کې، د انکشاف په برخه کې، د اقتصادي مرستو په برخه کې، د افغان ځواکونو د تربیه په برخه کې ډیر کار کړی. اوس هم د دوی تون او نشتون یو ضرورت دی، خو یته باید پام وسی چې د دوی شتون د سولې د مذاکراتو سره ډیر تړاو لري.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل ویلي چې ښایي له زرو زیات امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. جنرال ووټل د فبروري په 15مه رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د دغو امریکایي ځواکونو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره اړیکه نه لري. د هغه په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکایي پوځونو قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان بانک د اروپای ټولنې هغه اقدام چې افغانستان یې د پیسو د سپینولو په تړاو د نه مبارزې له کبله په تور لیست کې شامل کړی بیا اساسه ګڼي. دغه بانک ویاند وایي چې د پیسو د سپینولو په اړه د حکومت له خوا ښه مبارزه روانه ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونه د اروپایي ټولنې دغه اقدام د سوداګرۍ او پانګونې لپاره د اندېښنې وړ مسله ګڼي. خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل.
روسته له هغه راپورونه چې د اروپایي ټولنې کمیسیون افغانستان د پیسو د سپینولو په برخه کې د نه مبارزې له امله په تور لیست کې شامل کړی، افغانستان بانک دغه اقدام بې بنسټه ګڼي. د دغه بانک وایان ایمل عاشور د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل، افغان حکومت او په تېر افغانستان بانک د پیسو د سپینولو په برخه کې ښه مبارزه مؤثر کارونه کړي چې په دې وروستیو کې د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ستایل شوي هم دي.
کم لیست چې اتحادیه اروپا خور کړی او په افغانستان په هغه کې هم درج کړی دی، په سوپر منزلو په برخه کې د افغانستان بانک د افغانستان ګډون البته په دغه تور لیست کې په کلکه ردوي. دغه فیصله د افغانستان په اړه باندې یو بې بنسټه او ناسمه فیصله ده.
دی وایي د مالي اقداماتو نړیوالې ډلې افغانستان د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل ضد مبارزه کې ستایلې او له خاکستري لیست نه په سپین لیست کې شامل کړی دی. دی وایي د مقرراتو جوړول، د فساد پر وړاندې کمیټو کې د قوانینو پلي کول، له بېلابېلو دولتي ادارو سره د موافقتنامو لاسلیک کول، د پرمختللو سیستمونو رامنځته کول او د قاچاق کوونکو پر ضد مبارزه هغه کارونه دي چې د پیسو د سپینولو پر وړاندې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې افغانستان د پیسو د سپینولو پر ضد د کمزورې مبارزې په دلیل په تور لیست کې شامل کړی چې دغه کار د جنایتکارو او تروریستي ډلو ملاتړ او یو ګواښ ګڼل کېدای شي. افغانستان، عربستان، پاناما، نایجیریا، ایران، عراق او پاکستان په هغو درویشتو هیوادونو کې شمیرل کېږي چې د اروپایي ټولنې لخوا په تور لیست کې شامل شوي دي. ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون لخوا د روان میلادي کال د جنوري په 10مه یو رسمي مکتوب هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته استول شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه پر دغه مسأله اندېښنه ښیي، ټینګار کوي چې دغه اقدام په افغانستان کې پر سوداګرۍ او پانګې اچونې ناوړه اثر پرې باسي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي آزادي راډیو ته وویل،
د افغانستان اقتصاد او دا په تور لیست کې دلته ونیول شي د پلفوي په ارتباط باندې زموږ تجارت دې د دې نام د ډېر مشکل سره مخامخ دی. نور هم ضدن هغه ننګونې چې د افغانستان د تجارت پر وړاندې پرتې دي هغه نور اضافه کېږي.
خاغلی الکوزه د پیسو د سپینولو په برخه کې د حکومت مبارزې ته خوشبینه دی او وایي چې په دې اړه ستونزې سناسه لري شوي، خو له حکومت غواړي چې د دغې ستونزې هوارې ته هڅې وکړي او اروپایي ټولنې ته قناعت ورکړي سو افغانستان له نورو ستونزو سره مخ نه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
او اوس هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. کرسچن ساینس مانیټور خبرونې په خپله تازه ګڼه کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو په صورت کې د سولې د لیدلوري په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسل کې چې امریکا له خپلې تر ټولو اوږدې جګړې څخه پر وتلو غور کوي، د سولې هغې پروسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې پکې شاملې دي، په تیرو څو کلونو کې تر ټولو زیاته خوشبیني رامنځته کړې ده. د خبرونې د لیکنې په یو برخه کې په میدان وردګ ولایت کې د ملي اردو د یوه پخواني سرتیري په دار ځړولو ته اشاره شوې ده. وسلولو طالبانو د رحمت الله په نوم دغه پخوانی سرتیری درې کاله مخکې اول اختطاف، بیا دوی اونۍ وژی وساته او بل اخره په ونی پوری په دار وځړاوه. د رحمت الله شپږویشت کلن اوشي عبدالحمید وردګ ویلي، دا یوازې زموږ کورنۍ نه ده چې قرباني ورکړي، بلکې په هیواد کې هرې کورنۍ دا ډول قرباني ورکړي دي. د لیکنې په حواله تر دې پیښې څو میاشتې وروسته د عبدالحمید وردګ اکا د طالب وسلولو لخوا حکومت ته د جاسوسي په تور په ډزو ووژل سو. عبدالحمید وردګ چې د امنیتي خطرونو له کبله مجبوره سوی کابل ته کډه سي او هلته د ترکاریو دکان پرانیزي، له دغو امنیتي ګواښونو سره سره د سولې خبرو ته خوشبیني څرګنده کړې ده. هغه خبرونې ته ویلي، کله چې اورم سوله راځي ډیر خوشاله کیږم، دا خوشحالي مې د ټول هیواد لپاره وي. د کرسچن ساينس مانیټور خبرونې په تحلیل کې راغلي، که څه هم سوله ژر راتلونکې نه ده، خو په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت ورته خوشبیني زیاته سوې ده. د مقالې په دوام راغلي، د سولې په پروسه کې د پرمختګ نښې نشانې تر سترګو کیږي. له یوې خوا په وروستیو میاشتو کې د طالبانو مرکچیانو له امریکایي چارواکو سره
څو ورې وکتل چې په اصولو کې پر کاري چوکاټ موافقه کړې ده. د دې چوکاټ له مخې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې به طالبان دا یقیني کوي چې د افغانستان خاوره به بیا پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو لپاره نه کارول کیږي. په لیکنې کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې هم راخیستل سوي چې څو ورځې مخکې ویلي وو د سولې په تړاو باید ډیر نور کارونه هم وسي. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ په خپل ویب سایټ کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده: پاکستان باید د پښتنو پر نارضایتۍ غور وکړي. دغه لیکنه چې د دې ادارې د آسیا د برخې اجرایه مدیر براد آډمز لیکلې، په پا پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم پر مظاهرو او اعتراضونو متمرکز ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي: د دغه غورځنګ غړو د فبروري پر دویمه د دوی د یو بل فعال ارمان لوڼي تر وژل کېدو وروسته بیا په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه، لوڼي چې د پی ټی ایم له مسؤلانو ګڼل کېدی، د بلوچستان ایالت پر لورلایي کې د پرلت پر مهال تر نیول کېدو وروسته ووژل سو. پولیسو ویلي چې لوڼي د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د خوډه پر مهال د زړه د حملې له کبله مړ سوی. خو د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړی وایي چې ارمان لوڼي د پولیسو په توقیف کې د شکنجې له کبله ساه ورکړې ده. د لیکنې په یوه بله برخه کې لولو: پاکستاني چارواکي باید د دغه هیواد تنوع د پاکستان د قوت نښه وګڼي، نه د کمزورۍ. لیکوال ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت باید د خلکو آواز واوري او ورسره خبرو ته کښېني، دغه راز خلکو ته اجازه ورکړي چې وکولی سي خپل مخالفت په سوله ییز ډول بیان کړي. د حکومت یوه باوري سرچینه د کابل پروسې د دریم پړاو غونډې د ځنډېدو خبر ورکوي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل. د دې غونډې د ځنډېدو علت سیمه ییز تحولات او د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې مذاکرې دي. وصل وصال د موضوع تعقیب کړی ده.
د کابل پروسې ناسته چې ټاکل شوې وه د 1398 مریض کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي ځنډېدلې ده. په افغان حکومت کې یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ مذاکرات او سیمه ییز تحولات د دې لامل شوي چې دغه ناسته وځنډېږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې ناسته ته ویلي وو چې د راتلونکي کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د کابل پروسې درېمه ناسته وشي چې پکې به د تلپاتې سولې پسرنګوالي او د افغان کډوالو په اړه بحثونه وشي. د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلیدل به د دغې ناستې اصلي ایجنډا وي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمد ویلي دي چې دغه ناسته به تر نورو بدله وي، ځکه د هغه په خبره د افغانستان د سولې په اړه اوس سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د کابل پروسې په ناستو کې د سیمې او د نړۍ د هیوادونو استازي ګډون کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د دغه ناستې ترسره کېدل ګټور بولي او په دې باور دی چې هڅې روانې دي څو د طالبانو د ډلې استازي هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي.
دغه شی د طالبانو حکومت په منځ کې دوی ناست ولري او مخامخ خبرې وکړي د سولې په هکله، نو بیا کېدای شي چې د کابل پروسه یا کابل په ناسته کې د طالبانو نماینده فزیکي حضور ولري او موږ وشو کولای مستقیمه توګه یا بل سره خپل خبره حل کو او بل سره د سولې په اړه بحث وکړو.
د کابل پروسې دویمه ناسته د 1398 مریض کال د کپ په میاشت کې په پلازمینه کابل کې وشو چې پکې د 15 تنو د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی وو. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل چې پکې اوربند طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه پیژندل، د قانون سره سم د اساسي قانون تعدیل، د بندیانو خوشی کول او له تور لیسخه د طالبانو د نمونو ایستل شامل دي. د کابل پروسې لومړی ناسته د 1398 مریض کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې وشو چې پکې له طالبانو سره پرته له قید او شرطه د سولې خبرې، له دغې ډلې سره د سولې لپاره د واضحه تګلارې د طرحې جوړولو او له پاکستان سره خبرې کول د دغې ناستې د بحث مهم موارد ول. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم په خبرونه کې یو بهرنی مسله څېړو. د جرمني صدر اعظم ویلي چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره به هر هڅه وکړي. هغه د پخوانی شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ د منځواټنه اټومي وسلو د مخنیوي د تړون د لغوه کېدو په اړه وویل چې اروپا به مجبور سي چې د ځان د امنیت لپاره نور تړونونه وکړي. نور جزئیات له فرشته جلال زینه.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ویلی چې د امریکا او روسیې ترمنځ د متوسطو اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون د لغوه کېدو نظر د اروپا لپاره تر ټولو بد خبر وو. د رواني میاشتې په پیل کې امریکا وویل چې د متوسطو اټومي وسلو د مخنیوي له تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی ووزي. امریکا پر روسیه تور پورې کړ چې له تړونه یې سرغړاوی کړی دی. دا تړون په اساس کې د سړې جګړې پر مهال د پخوانی شوروي او د امریکا حکومتونو جوړ کړی و. روسیه د دې تړون څخه د سرغړونې تور رد کړی دی، خو واشنگتن یو بل اندیشنه هم لري او هغه دا چې دا تړون په آسیا کې د امریکا د وسلو بازار محدودوي خو پر چینایي وسلو اغیز نه کوي. د جرمني صدر اعظم پرون وویل چې دا تړون په اساس کې د اروپا د امنیت لپاره رامنځته شوی و او له دې تړونو پرته به اروپا مجبوره وي چې د ځان د امنیت ټینګولو په خاطر په خپله د وسلو د پراختیا د مخنیوي تړونونه وکړي.
Und für uns die Europäer, wenn ich das so sagen darf, in diesem Jahr die
DOL سشکال د اروپایانو لپاره تر ټولو بد خبر د متوسطو اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون لغوه کېدل وو. د دې لپاره چې روسیه کلونه کلونه د تړون د شرایطو سرغړونه کوله، د دې تړون د لغوه کېدو مخنیوي هم ډیر ممکن نه وو او ټولو اروپایانو د دې ملاتړ وکړ. خو دا په ځانګړي ډول زموږ د امریکایي ملګرو لپاره د غور مسله ده، ځکه دا تړون په اساس کې د اروپا د مسؤلیت لپاره جوړ شوی وو. د بې وسلې کېدو تړون د دې لپاره چې زموږ امنیت خوندي شي. امریکا او روسیه چې د پخوانی شوروي پر ځای ناسته ده، دا تړون لغوه کوي او موږ په منځ کې پاتې کیږو. خو موږ به هر ممکنه هڅه کوو چې د وسلو د پراختیا مخنیوی وشي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم داراس پر چین ژغ وکړ چې د بې وسلې کېدو له نړیوالې پروسې سره یو ځای شي. د چین د کمونست ګوند د رهبرۍ د کمیټې غړي یانګ یی چې د میونیخ په نړیوال امنیتي غونډه کې ویل چې د متوسطو اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون باید وساتل شي، خو چین به د بې وسلې کېدو نړیوال پروګرام ته ورګډ نه شي. هغه د مرکل تر وینا وروسته کنفرانس ته خبرې وکړې. د چین استازي د خپلو وسلو جوړولو د پروګرامونو په دفاع کې وویل چې دوی د خپلو دفاعي چارو د اړتیا پر اساس خپل پوځي قابلیت لوړوي او هیڅ چاته ګواښ نه پېښوي.
ګڼو اوریدونکو اسمي سونه هم راستول دي. نیک محمد قرندوس له کندهار لیکلي، طالبان جګړه په افغانستان کې کوي، د سولې خبرې په پاکستان کې. خیش کې ځواک امیرزی له شکمش څخه لیکلي، هغه کسان چې د بیګناه افغانانو په وینو یې لاسونه سره دي د افغانستان دښمنان دي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلمي تندر لیکلي، څومره چې ژر سوله وسي هغومره ژر به په هیواد کې د وینې تویدل بند سي. سید ولی عابد له هلمنده، که امریکایان له افغانستان څخه ووځي افغانستان به بیا د ناامنیو په کور بدل سي. صالح محمد خاکسر له کندهاره، طالبان د پاکستان له اجازې پرته سوله نه کوي. له ځاځي اریوب څخه فضل کریم درویش لیکلي، یو طرف حکومتي چارواکي د نشه یي توکو او زورواکو مخنیوی کوي، له بلې خوا یې ملاتړ کوي. عبدالواحد مدقیق لوګره، په لوګر کې له شپې راهیسې واوره وریږي، د خلکو هیله یې زیاته کړې ده چې وچکالي به ختمه سي. بشیر حبیبزی هم له ازرې لیکلي چې له سهار راهیسې ډیره سخته واوره وریږي. مدت وفا لیکلي چې په خاک افغان ولسوالۍ کې په زابل کې ډیر ښه ډیره واوره وریږي. قدیر تکین لیکلي چې د ولسمشر غني کتنې د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره په اوسنیو حالاتو ته په کتو سره مهمې ارزول کیږي. عبدالواحد مدقیق په بل اس ایم اس کې لیکلي، که حکومت غواړي چې په افغانستان کې د وچکالۍ اغیزې کمې کړي، نو بهرنیو هیوادونو ته دې د اوبو د بهېدو مخه ونیسي. او حامد د لغمان څخه لیکلي چې د لغمان دارالعالمین معسلم خو موږ ته په لیلیه کې حق نه راکول کیږي او مسؤولان مو بې غوره دي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو د لنډو خبرونو د خبرېدو وخت دی. د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د وسلولو طالبانو له هیئت سره ګوري. دا خبر د پاکستان د حکومت دوه معتبرو سرچینو ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کړی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو پریکړه ستایلې ده. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون بنن په متحده عرب اماراتو کې پرانیستل سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بریتانیا د دفاع وزیر ته د جګړې د وزیر خطاب وکړ. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د منځواټانه اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون د لغوه کېدو نظر د اروپا لپاره تر ټولو بد خبر و. او په مونټینګرو کې زرګونو کسانو د ولسمشر میلو دوکانویچ د استعفا د غوښتنې لپاره مظاهره وکړه. په غزنی کې هغه اعتراض کوونکي چې د کابل کندهار لویه